السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د غرمې 12 بجې دي نن د ګل ورځ او د 2013 کال 2 جنوري 15 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه هم تاسو لپاره لرو اوریدلې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه وو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی نن په استنبول کې د افغان حکومت او طالبانو د استاسو غونډه کیږي په جنوبی وزیرستان کې د ماین چاودنې لوچې دوه ماشومان زخمیان شوي دي او په عراق کې د ځانمرګي بریدونو لوچې لږ تر لږه 14 کسان وشل شوي د خبرونو تفصیل نن د ترکیه په استنبول کې د افغان حکومت او طالبانو د استاسو د غیر رسمي ناستې دریم وروسته ورسته د دې غونډې یو ګډونوال همایون جریر چې د افغان حکومت استاسي توپ کوي پرون مشال ریډیو ته ویل چې تر دې دمه د خبرو ښه نتیجې ورکړې دي او راتلونکو رسمي غونډو ته به هم زمینه برابره کړي هغه ویل د طالبانو استاسي له دوی سره ناستې او د بین الافغاني خبرو له لارې د افغانستان د جګړې د حل لپاره لیوالتیا لري که څه هم د طالبانو ویان سبی الله مجاهد ویلي په دې خبرو کې د دوی استاسي برخه نه لري خو حزب اسلامي وایي د دوی په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو خبرې پیل شوې دي د جنوبی وزیرستان په رشوډا سیمه کې د ماین چاودنه شوې ده چې پکې دوه ماشومان زخمیان شوي دي د پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې په خاطر رس هغه وخت شوه چې دوه ماشومانو یو ماین اومند ورسره لوبې کولې چې لوجې دوه پیغه اوچاودېدو زخمیان شوي دي نن په پاکستان کې د پولیو ضد روزنی مهم پیل شوې ده د پولیو مخنیوي ادارې او مشر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته ویل د دې مهم پر مهال به شاوخوا 3 کروڑ او 3 لک ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي نوموړي زیاته کړه په دې مهم کې بعد والا کا او شپېته سره د روغتیا کارکونکو برخه اخلي رانا صفدر وایي تیر کال په پاکستان کې د پولیو اته پیښې رپورټ شوې دي د پاکستان یو پخانی وزیر او قبایلی مشر حمید الله جان افریدی ویلی د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی حیثیت په اړه د قومي اسمبلی نه منظور شوي بل وروستو هغه اصلاحات ونه شول چې تمه یې کېده نوموړي پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته ویل حکومت د قبایلو ته ځان له صوبه ورکړي چې د هغې د خوښې مطابق قوانین پکې جوړ کړل شي
مونږ لا سل یو نیم سل ارب روپے سالانہ خالی شوی وے پاگا کے مونگ لا دے ہیلتھ و دے ایجوکیشن پر زم کے دے ترقیات خوبونا خالی شوی ہو دے ایف سی آر گوندے کے دے ظالمانہ نظام نے دے چٹکورے خبر شوی وا کا دا پت خبر بوندے مٹوئے ویشی چہرہ دے ہائی کورٹ و دے سپریم کورٹ جو ریسٹرکشن ایکسٹینڈ ہو نو پدا دا کبوئل نور مادو کا کوی
د پاکستان قومی اسمبلی د تیرې جمعې په ورځ قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ واک غځولو بل منصور کړ چې اوس به سینټ ته د منصورې لپاره لیږدول کیږي او بیا د ولسمشر د لاسلیک سره به دا یو نوی قانون شي ګڼو قبایلي مشرانو د دې کار ستاینه کړې ده د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي روان کل تر عامو انتخاباتو وړاندې به د قومي ایرلاین یا پی آی ای د نیچي کولو هڅې کوي د نیچي شعبې وزیر دانیال عزیز پرون رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي واکمن ګوند مسلم لیگ نون غواړي چې څومره هم سر ممکنه وي له تاوانونو سره مخ د هیواد تجارت او سیزنو خرڅلاو عمل به بیا پیل کړي پی آی ای هم په هغو 8 هوایي شرکتونو کې یوه ده چې په 2013 کال کې د یوې معاهدې له مخې د نیچي کولو خبره شوې وه په دې معاهده کې ویل شوي وو چې نړیواله مالیاتي اداره یا IMF به پر الوتکو کې د خرابې لری کولو لپاره اسلام آباد ته 6.5 ارب ډالر ورکوي د ننګرهار امنیا کمانډان وای پاچینو هسکامینیو لسوالیو کې د داعش ضد هوایي او ځمکنیو عملیاتو ښه نتیجې ورکړې دي جنرال عبدالرحمن رحیمی پر نوشال ریډیو ته ویل د نیټو د غوث ملاتړ په هوایي مرسته د داعش پټنځای نه لمین سوړل شوې دي او هم د دې ډلې پر ضد ځمکني عملیات شوې دي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د عراق د کورنیو چارو وزارت وای نن د بغداد په مرکز کې د دوه ځانمرګي بریدونو له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 15 زخمیان دي د وزارت ویان سادمان ویلي ځان وژونکو د سرخار په مرکز کې صحت التیاران سیمه په نښه کړې ده د بغداد د روغتیا وزارت بیا وایي په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 9 ژوبل دي اني شاهدانو د جرمني خبري ایجنسی ډی پی ای ته ویلي دا چاودنې د تعمیراتي کارونو یوې ډلې سره نږدې شوې دي سپینا مانے وای د امریکا ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ با سبال د کازاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایف سروینیو د سیمې په امنیت اقتصادي معاملو دوه اړخیز اړیکو به ورسره خبرې کوي. سپینا مانے وای دا هم ویلي چې دواړو ولسمشران به د افغانستان په ګډون په ګڼو نړیوالو ننګونو هم بحث کوي. د کازاکستان سرکاري خبري ایجنس ویلي ولسمشر نظربایف او د غسیال ٹرمپ له روسیې سره په تعلقاتو د شام جګړې او د تجارتي معاملو په اړه خبرې کوي. د ایران عدلیه پرون ویلي د حکومت ضد مظاهرو کې نیول شوي شاوخوا 1450 کسان اوس هم بندې دي. په ایران کې د دسمبر په 13 د ګرانۍ ضد مظاهرې پیل شوې. د عدلیه بیان غلام حسین محسینی دا هم ویلي د مظاهرو پر مهال د تشدد په پیښو کې 55 تنه وشل شوي دي. د تهران حکومتي وکیل عباس جعفری ویلي یوازې د رستۍ او سوروزو کې 1440 نیول شوي مظاهره کوونکي له جیلونو خوشې کړل شوي دي. د ایران پارلیمان د جنوري په 10 ویلي و چې د ټیټې کچې په مظاهرو کې برخه اخیستونکي په ځانګړې توګه زده کوونکي به خوشي کوي، خو د احتجاج مشران به له سزا سره مخ کیږي. او اخیری خبر دا په شام کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وای د پولو امنیت لپاره د 150 تنو د سواک په جوړولو کار کوي. د ائتلاف پرون ویل دغه سواک به د هغو سیمو په پولو کې ګمارل کیږي چې د شام ډیموکراتیک سواک په کنټرول کې دي. شام ډیموکراتیک سواک د عربي او کورد ملیشو یوه اتحادیه ده چې کورد ملیشا وای پی جی مشري کوي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونو سلاکارانو وسلو په ملاتړ شام ډیموکراتیک سواک د هغه هیواد له شمالي او ختیسي برخو څخه داعش وسلوال لري کړی دی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زمو همکار رفت انجم درته د کرن صوبې او د سبانی مستم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1200 سپیشل پیسې اخیستل کیږي او په 1200 سپیشل پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1550 پیسې او په 1650 پیسې. یو پاوند په 1250 پیسې او په 1350 پیسې. یو ریال په 1.50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.60 پیسې او په 1.50 پیسې. یو افغانۍ په 1.60 پیسې او په 1.60 پیسې. په یو پاکستانی روپے 316 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 312 ایرانی ریال نه خرڅیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 سانتي ګریډ او زیات نه زیات 40 سانتي ګریډ وي. په بنو کې کم نه کم 4 او زیات نه زیات 28 او په کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت منفی 6 او زیات نه زیات 16 سانتي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري افغان چارواکي ویل طالبانو سره غیر رسمي ناسته بعد د راتلونکو مهمو او رسمي ناستو لپاره زمينه برابر کړي. د پاکستان پخوانی وفاقي وزیر او یو قبایلي مشر حمید الله جان پریدی وایي د کامی سملی نه فاټا ته د اعلی عدالتونو د واک غزولو د بل منظوري به د فاټا ولسته څه ګټه ورنه کړي.
د اف سی آر غونډه کې د ظالمانه نظام نه چټکوري خبره شوې و که دا په دت خبره باندې مټوي ویشي چیرته د های کورټ او د سپریم کورټ جورسډیکشن اکستند شو نو په دا د کبویل نور مادو کا کوي.
په کراچۍ کې د متحده کامی موومنت لندن ډلې د یو مشر او د پوهنتون د پخوانی استاد ډاکټر حسن ظفر عارف مړې موندل شوې ده.
چونکه د لفت هغه یو دغه په ذهن کې وو نو چې کله ام کیو ام دلته تشدد او دغه سیاست کوونه ډېر سخت تنقید او ناقد هم ډېر لګا سخت تنقید دي هم کو.
او په 400 کې د اتوار په ورځ د هشنغر د مړو شوو شاعرانو او لیکوالانو په یاد کې یو دستور شوې ده.
د موجوده وخت کې زه وایم چې موږ د خپل راتلونکي نسل ته حوصله هم ورکو، تربیت هم ورکو او چې کوم حقیقت دی هغه هم ورته بیان.
د مشال تر سنگی واوری تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان چارواکي ویل له طالبانو سره غیر رسمي ناسته بعد راتلونکو مهمو او رسمي غونډو لپاره زمينه برابر کړي. دا خبره په استنبول کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روانو غیر رسمي خبرو یو ګډونوال همایون جریر مشال ریډیو ته کړې ده. هغه ویل د طالبانو له معتبرو استادو سره یې خبرې کړې دي او دغه درې ورځنیو خبرو تر اوسه ښې نتیجې ورکړې دي. په دې اړه نور تفصيل د مشال ریډیو همکار صفي الله ستانکزی.
نن د افغان حکومت او طالبانو د غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده چې د ګډونوالو په خبره تر دې دمه ښې لاسته راوړنې لري. د افغان حکومت او په خاصه توګه د سولې عالي شورا په استازیتوب همایون جریر او عباس بصیر په دې غونډه کې برخه لري. همایون جریر له استانبول نه چیرته چې دا غونډه روانه ده ازادي راډیو ته د خبرو وروستي مثبت پرمختګونه داسې بیان کړل:
ما مطمئن هستم که این تفاهمات غیر رسمی
زه ډاډه یم چې دا غیر رسمي خبرې به د رسمي او مثمره خبرو لپاره شرایط او زمینه برابره کړي. په ځینو لارو مخابري کړي او ښو نتایجو ته رسیدلي یو. تر هغه ځایه چې موږ احساسوو د طالبانو مشران په خپل هم دا غوره بولي چې سوله امتحان کړي، ښاغلي جریر پر پاکستان چیرته چې د طالبانو اصلي پناه ځای بلل کېږي د امریکا وروستي فشارونه مؤثر وبلل، خو ټینګار یې وکړ چې طالبان په خپله د بین الافغاني خبرو له لارې سوله غواړي څو د افغانستان ستونزه حل شي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی استازي استانبول ته نه دي ورغلي او دا خبرې رد کړي دي. خو د غونډې ګډونوالو د افغان حکومت استازي همایون جریر ټینګار وکړ چې د طالبانو پنځه مهم غړي چې د مشرتابه ډلې او ټولو ګروپونو استازیتوب کوي دې غونډې ته ورغلي دي. له تاکید سره سره ښاغلي جریر د طالبانو د استازیو نمونه یاد نه کړل. همایون جریر وویل له طالبانو سره د دوی درېمه غیر رسمي ناسته د شنبې له ورځې پیل شوې او هدف یې نورو رسمي غونډو ته زمینه برابرول دي. د خبرو درېم دور غیر رسمي ناسته ده چې د افغان دولت سولې شورا او طالبانو ترمنځ روانه ده. په دې غونډه کې د طالبانو استازي خپل نظریات وړاندې کوي، دا نظریات تر بحث لاندې نیول کېږي او بیا د دولت له مشرانو سره مطرح کېږي او په همدې ترتیب پرمختګ روان دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وخت نا وخت له طالبانو سره د غیر رسمي اړیکو پخلای کړي، خو ویل کېږي دا ځل خبرې د حزب اسلامي په منځګړیتوب شوې دي. افغان حکومت په سر کې ولسمشر اشرف غني څو واره په طالبانو غږ کړی چې یا سوله وکړي یا بل منځ یې وړل شي او ویلي دي چې د سولې هڅې به له یو قوي موقف نه پر مخ یوسي.
د مشال رادیو
د ګلدور سي
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمه نه تر پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو په کراچۍ کې تیر ورځ د متحده کامی موومنت لندن ډلې د یو مشر او د پوهنتون په خواني استاد ډاکټر حسن ظفر عارف مړې موندل شوې. د جنا روختون ویان دی ډاکټر سیمی جمالی مشال رډیو ته ویلي پولیسو د نوموړې مړې د اتوار په ورځ وروړې چې دوی پوسټ مارټم کړي. پوهان عارف په کراچۍ پوهنتون کې د فلسفې استاد او سیاسي فعال وو. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
د کراچی د سرکاري اسپیټال ویان دی ډاکټر سیمی جمالی مشال ریډیو ته ویل پولیسو د نوموړي مړې د یک شنبې په ورځ وروړې چې دوی پوسټ مارټم کوي. او نوموړې شاوخوا 15 او 1 کلن وو او د مرګ وجه یې نه ده معلومه.
انکه حواله سے بس یہی میں بتا سکتی ہوں آپ کو فی الحال.
دا وی د په حواله ز فی الحال دومره ویلې شم چې د عمر تقریبا 15 او 1 کال دی او د ریټایر پروفیسر وو او د دوی اسپیټال ته مړې راوړې شوې دي. متحدہ کامی موومنٹ لندن پہ یو بیان کی ویلی چی پوہان عارف دا خالی پہ روز بے درک شوے وو. پوہان عارف پہ کراچی پوہنتون کی دا فلسفی استاز او سیاسی فعال وو چی سو زلی امنیتی ادارو او پولیسو نیولے ہم وو. دا کراچی یو زئی خبریال علی رقم مشال ریڈیو تا دا پروفیسر حسن ظفر عارف دا جون پاڑا ویل چی نموڑی تل یو زانگڑے او نظریاتی سیاست کڑے او چکل ہم پہ یو گون سخ او گران وقت راغلے نو لہا گون سره ملګرتیا کړي. هم دارنګ چې پال تاسو سین سخت وخت راغې نو دی ور سره ودرې دو. علی ارکم زیاته کړه
سیاسي والی سره خپل یو مزاج او هغه مزاج هغه انګریزي کو دا اسنټل کوم ته کوم وي په هغه خپل معنی د خپل یو د غون د چ کلا په نوې کې د نواز شریف کو خلاف هغه کړه د هوښ او نواز شریف استیفور کړه د باور کې د نواز شریف هم حق مضمون نکلو چې موږ نواز شریف نست کول په کار دا وره په کار دا چونکی د لیفټ هغه یو دغه په ذهن کې وو نو چې کله ام کیو ام سره تشدد او دغه سیاست کوونه ډېر ډېر سخت تنقید او ناقد هم ډېر لګا سخت تنقید به هم کو د دوی چونکی هغه امیزاد چې هغه کم سړي سره زیاتې کیږي چې کله د ام کیم باندې ټول خلکو ته سترګې واړولې او د پاغه وخت کې ناشنا قدم یو ځل بیا د خپل مزاج په مطابق چوت کو لاړ دلته حسین سره دیو سره ودرېدو.
پروفیسر عارف وخت په وخت د بیلابیلو ګوندونو سره تړلې پاتې شوې چې پکې د متحده قومي موومنت تر څنګ د پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون هم شامل دي. د سیاسي او تعلیمي حل زولو تر څنګ نوموړي ادبي امتیاز هم درلودلو او زیات وخت یې د پرمختللي یا طریقې پسند ادب په لیکلو او ژباړو کې هم تیر کړی. د خپلو سیاسي فعالیتونو په وجه د سوزلې زندان ته هم رسیدلی و. پاکستاني رسنیو د ډاکټر حسن ظفر عارف مړینه لویه ضایعه بللې ده او همدارنګ ګڼو سیاسي او ادبي شخصیتونو هم د هغه پر مړینه افسوس ښکار کړی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د اتوار پورس په پیښور کې وی خبري غونډه ته د پاکستان پخوانی وفاقي وزیر او قبایلی مشر حمید الله جان اپریدی په دې ورستیو کې د کامی سملې نفاټا ته د اعلی عدالتونو د واک غزولو د بل د منځوري غندنه کړې ده. حمید الله جان په خپل خبرو کې ویل په فاټا کې لا هم اف سی آر موجود دی او د قبایلو هغه غوښتنې لا هم سرته نه دي رسیدلې چې دوی له وفاقي حکومت کوي. په خپل خبرو کې هغه فاټا د وی بلی صوبې جوړولو تنه وکړه. تفصیل د فرهاد شنوارینا.
د اتوار په ورځ پخوانی وفاقي وزیر او قبایلی مشر حمید الله جان اپریدی په پیښور کې وی خبري غونډې ته وویل د قومي اسمبلی نه منظور شوی په دې تیر بل کې قبایلو ته کومه ګټه نه ده رسېدلې او هغه اصلاحات ونه شول چې د کومو تمه کېده.
د اصلاحاتو په نوم باندې چې دا کومه ټوکه وشوه د قبایلو سره دا انتهایی د افسوس خبره ده. مونږ یې مذمت کوو و مونږ له خو هغه شنه باغونه خالی شوي وو چې مونږ ویل چې کم سه کم پسمندګي به نوره د قبایل ختم شي. مونږ لا سل یو نیم سل عرب روپیه سالانه خالی شوي وي. په هغه کې مونږ لا د هیلث و د ایجوکیشن په زم کې د ترقیاتې خوبونه خالی شوي وو. د اف سی آر غونډه کې د ظالمانه نظام نه د چټکورې خبره شوې وه که دا په دت خبره باندې مټوی ویشي چیرته د های کورټ او د سپریم کورټ جوریسډیکشن ایکسټند شو نو پدا د قبایل نور مادو کا کوي. مونږ فوراً د قبایلی پارلیمنټریانز د غونه استفاده وکولرو نونس وړه پدا کې دانشتا چې یو ټیک وایو غلط.
نو موږ نمو پښتنه وکړه چې د پاکستان قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د پیښور های کورټ او سپریم کورټ د واک غزول بل د غنو رایو په بنیاد منزور کړي. نو تاسو د دې جمهوری عمل ملاتړ ولې نه کوي؟ نو دوی وویل
جمهوریت نشته، دا سیاسي پارټي دا جمهوری پارټي نه دي. دا زه ضرور مذمت کوم چې دا ناست خلک او دا ناست پارټي دا جمهوریت دی نه خولو. دی ته پکارو چې د قبایل آواز اورېدلې وي. دی سیاسي مشرانو ته پکارو چې قبایلی سیمو ته تللی وي او قبایل راغونډ کړي وي او هغه معلوم کړي وي چې هغه ځان ته څه غواړي. چې خپل صوبه دي شي په هر صوبه کې ته خپل قانون سازي په خپل کې د علاقې د عوامو نمائنده قانون سازی کوي. د قبایلو خوخه ده چې ځان لای کی او کم بهترین رواجونه دا غي دي هغه د قانوني سره جوړول شي او پاغي ژوند تیرولي.
د پاکستان قومي اسمبلی د تیرې جمعې په ورځ قبایلی سیمو ته د پیښور های کورټ او سپریم کورټ د واک غزول بل منظور کړ او د قبایلی سیمو نه د پارلیمان ځنې غړو او اکثره سیاسي ګوندونو مشرانو د دغه بل د منظورۍ ستاینه کړې او دوی وايي دا د اصلاحاتو په لور یو ښه ګام دی او د سره به د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملې دو عمل آسان شي. د فاټا د اصلاحاتو په اړه سره قبایل او سیاسي ګوندونه ویشل شوي. قبایلی سیمو نه د پارلیمان ځنې غړي، یو شمېر سیاسي ګوندونه، د زده کوونکو د تنظیمونو غړي او وکیلان وایي فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. خو بیا جمعیت علما اسلام، فی پختونخوا ملي عوامي ګوند او فاټا ګرینډ الاینس او داسې یو شمېر نورې ډلې د دې مخالفت کوي او وای فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو اخوا بیا د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د انضمام غوښتونکو وای چې کامی سملی باید د قبایلی سیمو نه اف سی آر ختم کړي وي او دغه سیمه په صوبه کې ګډه کړي وي. لکه د پاکستان پیپلز ګوندل وای چې د های کورټ او سپریم کورټ اختیارات راغلل خو اف سی آر بیا هم موجود دی. په دې اړه تفصیل د شانواز ترګزین اورو.
د قامی سیمله لخوا فاټا ته د سپریم کورټ او های کورټ اختیاراتو په غزولو د فاټا سیاسي ډلې بیلابیل نظر لري. ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې همدغه عدالتونو خصوصو کال وړاندې هم د فاټا په ډیرو مقدمو کې فیصلې ورکړي چې د فاټا د انتظامی لخوا منل شوي هم دي. لکه د باجوړ ایجنسۍ نه د پاکستان پیپلز ګوند صدر اورنګزیب انقلابي وایي هغوی خپل ډیرې مقدمې داسې عدالتونو ته وړي او فیصله شوي هم وي. نو بیا پکار وا چې قامی سیمله ټوله فاټا ختمه کړې وي نه چې یوازې د عدالتونو اختیار غزولې وي. بلخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د درازنده سره تړاو لرونکی صادق شیرانی وای چې قامی سیمله له پکار وه چې د اف سی آر نه ظالمانه شقونه لکه د شریکې ذمواري او د انساني حقونو ضد قانون ختم کړی وي.
های کورٹ هم تب مرتی فیصلے دے رہے مرد خاصوں پر بارہ کے مرد کلاسور پر بارہ کے اور بلکہ حالیہ کی کم ادا وہ شکیل افریدی والا خبر شروع ہے دام دام کی انشاءاللہ ہائی کورٹ تک لے لیتا نو دا تے نئے مسئلہ مرد پارا نہ دا صرف انضمامیہ نو تے جو آگا لالی پاپ ورتے رہے کہ ہر تو ورتے رہے سیدھا کا نمونہ یہ بس دوی دو اس لر رہا جگالی پرتیش فان وہ ہی باندھی جو سو رہے نور ہی تم نسل
د جماعت اسلامي ډلې محمد جنسي امیر سعید خان وایي چې د عدالتونو اختیار فاټا ته غزول ډیر وړوکی قدم دی. هغه غواړي چې فاټا دې ختمه کړي.
لکه ال د های کورټ او د سپریم کورټ د قانون لا ماورا فیصلی په فاټا کې کیږي. نو څه فیصلی څه خبرې ده چې هغه په های کورټ کې چیلنج کړي شي نو د دې وجنه مکمل پیکج چې نه ملا شو قبایلو ته د خیبر پښتونخوا کې د امام نو هغه پورې دا مسلې نه حل کیږي.
نو بیا مې د سپریم کورټ اف پاکستان وکیل او د فاټا لایرز فورم د غړي فضل شاه محمد نو پختل چې د پاکستانی عدالتونو اختیار خو وسو غزولې شو نو لدی وړاندې چې د عدالتونو د فاټا کومې فیصلې کړې دي نو دا فیصلې قانوني وي او کنه قانوني
بس هغه خو فیصله شوي دی. هغه خو اوس چې کپاس کا دغه فیصله دوه ختمه دی اختیار د های کورټ سره یا سپریم کورټ سره او هغه وخت په هغه باندې تیر دی دغه نظر ثانی کې یا په کې تیر کې نو هغه وخت په تیر دی هغه فیصله په خپل ځای باندې برقرار پاتې دی. هغه اوس نه شي بدلولی.
د قامی سیمله له خوا د عدالتونو اختیار غزولو سره سم په خیبر پښتونخوا کې د انضمام لپاره کارکونکو ډلې دا هم غواړي چې فاټا دی په صوبه کې اعزام کړي شي. نو بیا به هغه وګڼي چې ورته عیني حقونه میلاو شو. ولی یوازې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله او پښتونخوا ملي عوامي پارٹی نه غواړي چې فاټا دی ختم شي خو غواړي چې فاټا کې د ولس په خوخه کوم قانوني بدلون راشي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په کورم کې بنظیر انکم سپورت پروګرام لمخې یو شمیر بې وزلو کورنیو ته هر درو میاشتو پس د مرستې په توګه پیسې ورکول کیږي. دا پیسې ځایي خلکو ته د ای ټی ایم لاره ملاویږي. په سیمه کې د ای ټی ایم نظام نشته او ځایي خلک په پیسو ترلاسه کولو کې مشکلات لري. دوی وایي چې د دغې لپاره ټل سیمې ته ځي. په سیمه کې ځینې تنظیمونه دا هم وایي چې دغه پیسو ورکول نظام دې اسانه کړل شي. بلخوا چارواکي به دې کوشش کوي چې دغه مسله حل کړي. تفصیل د طارق اورکسینا.
په کورما کې د پړچم کني خدمت خلک یونین په نامه د ځوانانو مقامی تنظیم له حکومت غوښتنه کوي چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام لمخې ملاویدونکي د مرستې پیسې په ترلاسه کولو کې ځایي خلک له ستونزو سره مخامخ دي او د هغوی د ستونزو د هواره کړی شي. د مقامی تنظیم یو مشر عمران چمکني وایي د دغه پروګرام د مرستې پیسې ترلاسه کولو لپاره د سیمې بېوزله کورنۍ د خپل علاقې نه بهر ټل ته ورځي چې په دغه هغوی ډېر ستونزمن کیږي.
دسی او دینی تقریبا ایوی و ایو پر دنی 1000 روپے آنے جانے رسی 4000 روپے دی 1000 روپے خرچہ رتی او ال تویر شی او کلا او توئی اشتا دی او کلا او توئی نشتا دی.
زائی تنظیم تر مخا مخ کے بعد بنظیر انکم سپورٹ پروگرام د مرستے پیسے د ساده د خانه تا ترسیدل پاس د سیمه بی وزل خلکو کې وشل کې دی خو یو کالو شولو چې دا سلسله اوس بند شوی دا. د تنظیم یو بل مشر محمد انور خان وای هلته په بانکونو کې ای ٹی ایم مشینونه نشتا او خلک تل تا ورتلې نشي شي نو پکار ده چې زور نظام دې بیا فعال کړي چې خلکو ته پیسې په ترلاسه کولو کې اسانی پیدا شي.
زړه طریقه دا و چې په ډخانی باندې پیسې راتلي او بیا به زموږ کس باغ پیسې الکی کې تقسیمولې او کسته کسته به پیسې رسیدلې. دویمه طریقه دا ده کده ای ټی ایم ذریعہ شي سستاتین کې به کېدله بایومټریک طریقې سره کاغذ وشي خا دې یو خو به د خلکو ټیم بچت شي او یو خو به د خلکو پیسې بچت شي. ځکه راته 4000 روپۍ دي 1500 روپۍ ورته خرچا وکړي شي نو بیا به باقی څه پاتې شي دي.
په خبر کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام یو چارواکي د نوم نه خودلو په شاد مشال لډیو ته ویل موږ هلته خپل پارتنر لتامیر بینک سره یو داسې نظام د جوړولو اراده لرو چې نیخ پنیغه هر چاته په اسانه د پیسو دغه مالی مرستې ورسیږي. هغه ویل روان د فروری په میاشت کې به د سیمې په 14 مختلفو ځایونو کې بایومیټریک سیستم لګول کیږي چې ورسره به د ځایي خلکو د پیسې ترلاسه کولو دغه ستونزه حل شي. تارک ورکزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو ټاکل شوی چې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ایچ سی آر او یو شمېر نورو بهرنیو ادارو له استازو جوړ یو پلاوی د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د وروستۍ پریکړې په اړه د خبرو په هدف اسلام آباد ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت جنوري په 14مه ویلي وو په زور افغان کډوال نه وباسي خو باید هغوی ستانه شي. نور تفصیل د کابل نه رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د وروستۍ پریکړې په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره غیر رسمي خبرې سوي او په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو هڅې هم روانې دي. د دغه وزارت سلاکار حافظ احمد میاخیل د یکشنبه په ورځ وویل هڅې روانې دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدنې نیټه تر یو بل کال پورې هم تمدید شي. هغه وایي ټاکل شوی چې د یو ان ایس سی آر په ګډون د یو شمېر بهرنیو بنسټونو له استازو جوړ یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو په تړاو د هغوی د وروستۍ پریکړې په اړه خبرې وکړي. اوس مهال 1.4 میلیونه رجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې اوسېږي. په هیواد کې د دوی د قانوني اوسېدو موده د 2010 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې په 1.3 نیټه پای ته ورسېده. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدنې لپاره تیاری پیل کړی دی. د افغانستان، پاکستان او یو ان ایس سی آر استازو د تیر کال د نومبر د میاشتې په 1.3 نیټه په ترکیه کې هوکړه وکړه چې پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه باید تر یو بل کال پورې هم وغځیږي. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې ویا نادر فرهاد دغه پلاوی د سفر په اړه جزئیات نه ورکوي خو وایي چې د ستونزې د هواري په هدف له پاکستان سره خبرې روانې دي.
اوریدونکو اخوا د پیښور د بورډ بازار افغان کډوال تاجران وای چې سوداګر د ملک په پرمختیا کې مهم رول لوبولی شي خو د افغانستان حکومت دوی ته اسانتیاوې نه ورکوي. دوی دا هم وای چې که افغانستان کې د امنیت وضع برابر شي نو سره د خپلو کاروبارونو به زر تر زره هیواد ته استانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو خپل وطن ته د واپسۍ لپاره هلې ځلې ذکر دي. تفصیل له پیښور زلان یوسفزی راکوي.
د پیښور بورډ بازار کې نږدې ټول دوکانونه او سوداګر د افغانستان کډوال دي. د بازار د تاجرانو د اتحادیې مشر حاجی اسمت الله وایي چې پلرنی وطن یې د افغانستان بغلان ولایت دی. د نوموړي په وینا په بغلان کې یې د یوې کارخانې جوړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو د هغه ځای دولتي چارواکي ورته د اسانتیاو پر ځای خنډان جوړوي.
ما دلته دا بره مارکیټ وګوره دا په پردي جایداد ما تقریبا 10 دوکانه جوړ کړي. دا ما څه په پټکی خرڅ کړي څه مې په کرایه ورکړي. یعنی دغه سرمایه گزاری ز په خپل وطن کې په یو دشته کې یو مارکیټ او کارخانه جوړولای سم خو د غاصبینو د لاسه نسم کوله. چې زلار سم ماته څوک حق نه راکړي. هغه سرکار ماته هغه سرکاري مزکه نه راکړي چې زه په غمان یو کارخانه جوړ کم یو مارکیټ جوړ کم یو د پمپ د تیلو پمپ جوړ کم یو قالین بافي کارخانه جوړ کم چې هلته غریب او مستحق خلق ما سره پر روزگار شي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت فیض الله هم په بورډ بازار کې کاروبار لري. نو موړه وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په ننګرهار کې د امنیت وضع لا پسې نور هم خراب شوې ده او په داسې حال کې واده دوی لپاره واپسی او بیا هلته روزگار موندل ډیر ګران وي.
ټیک نه دی حالات خ نه دی چې حالات خو یې دغه چین په خو شا کې چې کوم خلک پراته و غیم کړي کړي څوک جلال آباد ته څوک کابل ته څوک یو ځای بل ځای غم مسافر شوي دی غم به کور دی غم په خپل مت او ملک کې لکه ماجر شوي دی نو جدال دی کوم دین دی ګونځي شمل ته نشته دی
په خبر کې د افغانستان کونسل جنرال محمد معین مرستیال وای چې د کډوالو واپسی او بیا آبادی د حکومت لمړیتوب دی
په دغه مرغه چې کوم بدامنی چې په افغانستان کې ده او کومه بی ثباتی چې افغانستان کې د دې باعث شوې ده چې دولت ونه شو کولای چې خپل پروګرامونه خپل برنامه عملی کړي او زه بیا هم ویلی شم چې د افغانستان حکومت د مهاجرو د ځای پر ځای کېدو لپاره مرحله په مرحله او په مختلفو مودو کې د پروګرامونه په نظر کې لري هم به د دوی د ښوونځیو مسائل هم د صحت مسله هم د اوبو مسله هم د کور مسله په نظر کې وي
د پاکستان وفاقي کابینه د افغان کډوالو د پاتې کېدو مودای د جنوري تر پای وغځول او سفران وزارت ته یو ویل چې په یاد نیټه کې د افغانستان د چارواکو او د کډوالو د نړیوالې ادارې سره د سلا مشورو وروسته د کډوالو د واپسې په اړه سپارښتنې وړاندې کړې. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
نن د ترکیه په استنبول کې د افغان حکومت او طالبانو د غیر رسمي ناستې درېمه ورځ ورسته ده. د غونډې یو ګډونوال همایون جریر چې د افغان حکومت استازیتوب کوي پر مشال ویډیو ته وویل چې تر دې دمه د خبرو ښه نتیجې ورکړي دي او راتلونکو رسمي غونډو ته باندې زمینه برابره کړي. د طالبانو ویاند سبی الله مجاهد ویلي په دې خبرو کې د دوی استازي برخه نه لري. نن په پاکستان کې د پولیو سي درې ورځنی مهم پیل شوې دي. د پولیو مخنیوي ادارې او مشر رانا محمد صفدر مشال لیډیو ته ویلي د دې مهم پر مهال به شاوخوا 3 کروڑ 80 لک ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. د پاکستان یو پخانی وزیر او قبایلی مشر حمید الله جان افریدی ویلي د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی حیثیت په اړه د قومي اسمبلی نه منظور شوي بل وروسته هغه اصلاحات ونه شو چې تما یې کېده. نوموړي پرون په خبر کې خبري غونډې ته ویل حکومت د قبایلو ته ځان له صوبه ورکړي چېرته چې د هغې د خوښې مطابق قوانین جوړ کړل شي. د جنوبی وزیرستان په ریشوډا سیمه کې دوه ماشومان د مای نه 14 بجې زخمیان شوي دي. د پاکستان یو لوړ پوری چارواکي ویلي روان کال تر امو انتخاباته وړاندې به د قومي ایرلاین یا پی آئی ای د نیجي کولو هڅې کوي. دا خبره د نیجي شعبې وزیر دانیال عزیز رایټرز خبري ایجنسی ته کړې ده. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي نن د بغداد په مرکز کې د 2 ځانمرګي بریدونو له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 15 زخمیان دي. د ایران عدلی پرون ویلي د حکومت ضد مظاهرو کې نیول شوي شاوخوا 415 کسانو سمبندي دي. په ایران کې د دسمبر په 13 د ګرانې ضد مظاهرې پیل شوي.
او اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل اداریه کلی کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا صاحب نثار ویلي چې عدالت قانون نه جوړوي بلکې د قانون تشریح کوي او قانون جوړول د پارلیمان کار دی. د نوموړي په خبره په جمهوریت کې دا اهم ده چې موږ په هیڅ یو کار کې دخل اندازی نه کوو. د دې ترڅنګ د جسټس صاحب نثار وینا و چې پاکستان کې په انصاف ورکولو کې ډیر وخت لګي اوس دا یو لویه مسله جوړه شوې. د ادارې په وینا په پاکستان کې عدالتي نظام کې موجود خامیو دا مسله ډیره زیاته کړې ځکه چې په پاکستان کې داسې خلک موجود دي چې د کلونو راهیسې په مقدمو کې گیر دي او دا خلک د وکیلانو د فیسونو نه تنګ راغلي او دا شان عدالتي عملې له رشوت ورکول او دغه شان نورو خرچو ولس تباه کړي. یو وی کو کتل شینو په پاکستان کې پاسولی توګه پارلیمان خپل کار باندې توجه نه دور کړي او صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی او سینټ د قانون د خوالي لپاره هیڅ کوشش نه دی کړي. ادارې اخر کې وی وخت راغلی چې هر اداره خپل اصل کار له توجه ورکړي او سیاسي ډلې په جمهوریت باندې کلک باور وساتي. پارلیمان په آئین او قانون کې موجود استحکام ابهام او نورو مسلو باندې توجه ورکړي او عدلیه باید په خپلو حدودو کې پاتې شي او عسکري ادارې هم د قانون او عین تر لاندې خپل فرایض ترسره کړي نو ممکن ده چې د دې ملک له راتلونکي ځلاند شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې پاکستان حکومت افغان اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې د رواني میاشتې د 1 د 1 نیټې وروسته به هیڅ یو تن ته بغیر د کمپیوټرایز پاسپورت پاکستان ته د تګ اجازه نه وي. په کومه چې تر دې دمه د افغان چارواکو لخوا څه بیان مخې ته نه دی راغلی خو دې لړ کې د پاکستان لخوا نور تفصیلات مخې ته راغلي. د ادارې په وینا کې چې په پاکستان
پاکستان کی دا آرمی پبلک اسکول پہ خراغ لنو دا قامی ایکشن پلان تر لاندی دا بارڈر مینجمنٹ فیصلہ وکڑے شوا چپکی ویلی شو چی افغانانو تبا خصوصی پاسپورٹ نو ورکول کیگی بیا پاسپورٹونو خبر راغلا اوس دا کمپیوٹرائز پاسپورٹونو خبر شروع شوا ادری وئی کل چم پاکستان افغان کڈوالو تا دا واپس نیٹ ورکڑی واغ نیٹ پورشی نو یو این سی آر پہ پاکستان باندھی فشار واچوی او دارنگ بیا دغه نیټه وغزول شي ادری اخری کې وای باید چې د افغانانو دا مسله زر تر زر هوار کړی شي چې افغانان په خپل وطن کې آباد شي ځکه چې اوس هلته زمينه برابر ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. گلف نیوز رسپان لکی د پاکستان په پنجاب صوبه کې داسې غنې پیخي مخې ته راغلي دي چې پکې د ماشومان سره جنسي تیرای شوې او ځینې بیا د اوه کلنې زینب انصاری غونتی وجل شوې هم دي. خو باید د دغه هیواد حکومت اوس د داسې جرمونو د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي. بلخوا امریکا غږ د افغان چرواکو لخوا لیکي په افغانستان کې په وروستیو نامنیو پیښو کې هغه وسلوالې ډلې لاس لري چې په پاکستان کې میشت دي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې په دې رپورټ کې. گلف نیوز رسپانا لکھی د پاکستان د پنجاب صوبے په قصور کې پر اوه کلنې زینب انصاری جنسی تیری او له هغه وروسته د وجلو په پیښه سخت خبرګون مخ ته راغلی دی او خلک د پولیسو او پنجاب حکومت نه غوښتنه کوي چې په دغه پیښه کې ککړ کسان دي زر تر زر ونیول شي. د زینب پیښه په پاکستان کې د ماشومانو سره د جنسی تیری وروستۍ داسې پیښه ده چې په دغه هیواد او خاص کر پنجاب صوبه کې مخ ته راځي. د دغه صوبې حکومت د پولیسو په محکمه کې ځینې اصلاحات هم راوستي خو داسې پیښه کېدل څرګندوي چې لا هم د پنجاب پولیس داسې او نورو جرمونو په مخه نیولو کې پاتې راغلي دي. گلف نیوز لیکي که پاینده کې د داسې پیښو مخه نیول او یو ښه بدلون راوستل ضروري وي نو باید د قانون نافذونکو ادارو په کار کې هم ځینې بدلونونه وشي. د پاکستان پارلمان او د څلورو صوبو حکومتونه باید د امنیت ښه کولو او د یوې محفوظه ټولنې په جوړولو کې پر ځینو ضروري اصلاحاتو بحث او کار وکړي. خبري اداره لیکي یوه بله مهمه خبره ده چې په پاکستان افغانستان کې باید د واکمنو او شتمنو خلکو په سوچ او د ژوند په انداز کې هم فرق راوستل شي. دغه خلک د هیواد پولیس د خپلو شخصي ګټو او د خپل ځان د حفاظت لپاره زیات استعمالوي په نسبت د دې چې امنیتي ادارې د عام ولس د تحفظ لپاره زیات کار وکړي. بلخوا امریکا غږ ویبپاڼې د افغان دفاع وزارت یو چارواکي لخوا لیکي چې په افغانستان کې د نامنیو په وروستیو پیښو کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش نه بلکې په پاکستان کې میشت حقاني شبکه لاس لري. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد راتمنش امریکا غږ ته ویلي حقاني شبکه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې په نوم وسلوال بریدونه ترسره کوي خو هغه په دغه هیواد کې د داعش ته موجودګۍ نه هم انکار ونه کړ. راتمنش وایي په افغانستان کې اسلامي دولت شته خو نړیوالو او افغان امنیتي عسکرو دغه وسلواله ډلې ته سخت تاوان رسولې دي. بلخوا سیرونکي پر دې خبره جدا نظر لري. ځینې کارپوهان لکه عتیق الله امرخیل د جنرال راتمنش له خبرو سره اتفاق نه کوي او وایي د حقاني شبکې له داعش سره د تړلو خبره د افغانستان د امنیت مسله نه هواروي. بلخوا د افغانستان یو پخوانی استخباراتي چارواکی او د امنیتي چارو پوه عبدالواحد طاقت وایي په افغانستان کې په اسلامي دولت ډلې کې هغه وسلوال شامل دي چې په پاکستان کې پر ځینو غیر قانونه ډلو کې شامل وو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 18,980 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی فیصله کړی دا چې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي. په دې انتخاباتو کې د سیال پخوانی وزیر اعظم اوسنی مرستیال ولسمشر نوري المالکی وي. عبادی او مالکی دواړه د دعوت کونکو دي چې د جلا ائتلافونو لخوا به په دې انتخاباتو کې برخه لري. په دې اړه نور تفصیل د زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي چې د دې هیواد پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي. د دې انتخاباتو نیټه په تقریبي ډول د مې 12مه ټاکل شوې ده خو د رایو د اخیستو ورځ به وروسته د پارلمان لخوا تایید شي. ښاغلی عبادی نن وویل
دای به د بریا او اصلاحاتو په نوم یو نوی ائتلاف جوړ کړي چې د عراق د ټولو ولایتونو صحاوي کاندیدان به پکې شامل وي. ښاغلی عبادی د انتخاباتو له لارې د صدر اعظمۍ مقام ته نه دی رسیدلی، بلکې په 2014 کال کې وروسته له هغه د دې دندې لپاره غوره شو چې پخوانی صدر اعظم نوري المالکي د فشارونو په نتیجه کې د خپل دندې پریښودو ته اړ شو. العبادی او المالکي دواړه د دعوت ګوند غړیتوب لري. دا ګوند له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن دی، خو څارونکي وایي چې العبادی د المالکي په پرتله د عراق له سنی اقلیت سره ښه اړیکې جوړ کړي او د ایران له سیمه ییز سیال سعودي عربستان سره هم د عراق اړیکې ښه کړي. عبادی ته همداراز د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په څلور کلنه جګړه کې د بریالیتوب امتیاز هم ورکول کیږي. په انتخاباتو کې د عبادی سیال المالکي پرون وویل چې دای به د قانون د دولت په نوم د یو بل ائتلاف لخوا ځان کاندید کړي. مالکي اوسمهال په حکومت کې د مرستیال ولسمشر تشریفاتي دنده لري، خو د دعوت ګوند مشر په توګه خورا زیات نفوذ او قدرت لري. هغه د دعوت ګوند پر پلویانو غږ وکړ چې باید د ده او د عبادی د ائتلافونو ترمنځ یو غوره کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان او امریکا تعلقات بیا ترنګلی شوي، اسلام آباد ویلي چې د واشنگتن په مشرۍ نړیوال ائتلاف دی په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتیا په پاکستان نه اچوي. آیا امریکا په رښتیا هم په افغانستان کې ناکامه شوې ده؟ په دې اړه افغان د پوهان سره نظر لري. تفصیل یې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
د جنوري پر لومړۍ نیټه ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا له تیرو 15 کلونو راهیسې پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي، خو اسلام آباد په جواب کې ورته دروغ ویلي او دوکه یې ورکړی ده. له دې وروسته امریکا تر هغو پورې پاکستان ته د امنیتي مرستو ورکول ودرول تر څو اسلام آباد پر خپله خاوره د حقاني شبکې او افغان طالبان پر ضد پریکړنده ګامونه وانخلي. خو پاکستان د وسلوالو د پټنځایونو تور رد کړ او دریځ خپل کړ چې امریکا دې په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتیا پر هغه هیواد نه اچوي. د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت، د فوج ویاند، بهرنی او دفاع چارو وزیران، ځینې مطبوعات او پوهان دایدا کوي چې امریکا په افغانستان کې بریا نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه پاکستان ملامتوي. خو د افغانستان ځینې پوهان بیا برعکس نظر لري. په کابل کې د سیاسي او امنیتي چارو پوه مشتاق رحیم وایي چې امریکا او ملګرو یې هغه هدفونه ترلاسه کړي د څه لپاره چې په 2000 لومړي کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ.
اول دا تعریفول پکار دي چې امریکا چې شي ته مو وایي او دا به موږ او تاسو ته د څه نه ساتي کېږي چې د دوی افغانانو موخو ته وګورو چې د هغې په لټه کې دوی په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل. د دوی حساسي جګړه او ستونزه د القاعدې سره وه، او که موږ وګورو نو القاعده کابو دوی له منځه یوړله. د له منځه وړلو دپاره ځینه واخله تر پاکستان تر داخل کې دوی عملیاتونه وکړل او خپلې موخې او اهداف یې له منځه یوړل.
شاوخوا 40 کلنۍ جګړې د افغانستان ټولې ریاستي ستنې او ادارې له منځه وړې وې. د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي چې افغانستان ته د امریکا له راتګ سره په دې هیواد کې اداري او ټولنیز جوړښت بیا پیل شو.
سړی داسې قطعي نشي ویلی چې دا ناکامه شوې ده، او البته د جنګ اوږدوالی که موږ اوس وښیو د دې متاثرونو تعداد په افغانستان کې په دې حساب موږ ویلی شو چې امریکا هغه هدف کامیاب شوې نه ده. او که د ناکامۍ مسله داسې لکه کوم چې پاکستان یې مطرح کوي، خپلو مفاداتو د خپلو عینکو نه دې موضوع ته ګوري چې په افغانستان کې امریکا ناکامه ده، نو هغه خو ځکه ناکامه نه ده په افغانستان کې پوځ ډېر قوي شوی ده، ټیټ قوي شوی ده، عملا نوي نوي کارونه کېږي، غټې غټې پروژې عملي کېږي. که څه هم جنگ دا وینې تویږي، خو عملاً په بل خوا کې عمراني کارونه روان دي. بلکې سیول سټی فعال ده، عملاً امریکا خپل تعهدات ورځ په ورځ نوي کوي.
کله چې طالبانو په 1960 نوي کال کې کابل ونیوي، نو د پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو پرته بل هیڅ یو هیواد دوی په رسمیت ونه پیژندل. چې له وخت تیرېدو سره افغانستان ورو ورو په نړۍ کې ګوښه شو. همدې ته په اشاره سره د سیاسي چارو پوه اسماعیل یون وایي چې د امریکا له ورتګ سره افغانستان یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې برخه شو.
افغان ولس سره د مرستې چې دي تعلیم تربیه بیا رغونه جوړونه نوې جوړونه نړیوال سره د افغانستان اړیکو ټینګښت افغانستان نړۍ په محور کې واقع کول دا هغه پرمختګونه چې افغانستان په زرو کلو کې نه و کړي دا برخه ځانته موږ په سیاسي لحاظ باندې ول شي د عدالت په تامین کې دی پاتې راغله افغانانو سره چې هغه توقع د افغانانو وه یو نړیوال ډیموکراټیک قوت په توګه سره کې دی پاتې راغله
البته دا پوهان په دې نظر دی چې د باثباته افغانستان د هدف ترلاسه کولو لپاره به افغان حکومت امریکا او نړیوال ټولنې ته د ژوند په مختلفو ډګرونو کې اوس هم د ډیر څه کولو ضرورت وي.
ټولنه او سختریزي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کومه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو د پنجاب په کسور کې پر یبي او کلنې ماشومې له جنسي تیری ورستو د وجل کېدو او پیښې په ټول هیواد کې د خلکو غوسه را پارولې ده. اخوا په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو کارکونکي وایي په صوبه کې د ماشومانو د حقونو د تحفظ په قانون 2010 کال کې جوړ شوی خو د قانون د عمل کېدو سره سره باید پولیسو او کورنیو ته هم په دې اړه پوهه ورکړل شي چې څنګه به د داسې پیښو مخه نیسي او د ماشومانو تحفظ باکبی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي او غیر سرکاري ادارا ساحل په خپل کلنی راپور کې وایي په 2010 کال کې په پاکستان کې له ماشومانو سره 3109 جنسي زیاتی پیښې رپورت شوې دي چې پکې د ځینو تعلق له خیبر پختونخوا سره وو. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو د کمیشن مشر اجاز خان وایي دوی د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ 1555 مرکزونه جوړ کړی دی چې پکې د سیمې مشران هم شامل دي. د ماشومانو د حقونو ادارې وایي هر ورځ په پاکستان کې د 1100 ماشومانو سره په سناسته شکل کې جنسي زیاتې کیږي او باید په دې اړه سخته پالیسي جوړه کړل شي. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو ادارې سپارک مشر جهانزیب خان وای اکثره پټولنه کې له ماشومانو سره زیاتې هم د پیژنګلو کسانو لخوا کیږي او د داسې پیښو په مخنیوي کې د مور پلار رول ډیر مهم دی.
یو کو پولیس پرسیکیوشن په دې معاملې کې چې ګمنه نو معاملات سړی صحیح نه کیس کمزور جوړ شي یوزولی په داسې کیسونو کې هغه چې چا جرم کړی زیاتې کړی هغه په اخره کې خلاص شي او بل طرف ته د دې نه زیاته اهمه مسله چې کومه ده نو هغه دا چې د ماشومانو د جنسي تشدد چې دا داسې یو مسله ده چې د دې په پریونشن باندې کار کول پکار دي. چیرې ماشومان د دې شي زه پیری دي ناغي سره دا ظلم یا بیا زیاتې کیږي نه ځکه چې یو ځل ورسره وشي نو که بیا دې کې اوس بیا دوه خبرې دي. یو خو چې چا زیاتې کړي دی هغه له سزا ورکول خو بل طرف ته دا هغه ماشوم ریهبیلیټیشن یا هغه په معاشره کې څنګه وخت تیری څنګه کیږي دا هم ډېر لوی ګران کار دی په هغې باندې څه توجه نشته نو ځکه د دې د مخنیوي کولو لپاره زیات د کار کولو ضرورت.
بلخوا د ماشومانو د حقونو یو کارپوه ارشد محمود وایي په دې اړه مسله یوازې د قانون عملي کېدل نه بلکې د داسې پیښو مخه نیول دي
چې د ټولو نه چې خطرې ماشوم ته ناغه داغه کې هغه سره چې کوم خلک ووسی تښو نو دا د هغه نه دا یا چې هغه چاته سبق وي یا هغه چاته روزګار کوي د ټولو نه غټه دغه چې کوم ده خطر چې کوم ده نو دغه خلکو نه ده او دغه خلک واقعي لکه د دې ماشومانو پدی بانے تشدد ہم کی آغا ذہنی تشدد ہم کی دیشی جسمانی ہم دے اور چکم داغا دے جنسی تشدد دے ندام کی گی زمو پا معاشرہ کے چونکہ کی گی دے نہیں سو انکار اسو کے انکار نہ کی جو اس خلق حمد کی داس قسم کی سنا لکا مخ تراو دی چے او لازمان دے داس قسم کی سنا چے مخ تراشی مددی مخنیوی بوشی
دا پنجاب پا کسور کے پر یبی او کلن معشوم زینب انساری جنسی تیری او دا حاغی دا وجلو روستو پا پاکستان کے پٹولنی زور اسنیو پر دغی او ور تا پیخو خلکو سخت غبرگون بخوت او لحکومت نی پا داس پیخو کے ککڑو کسانو تا دا سخت سزاگانو ورکولو غخت نوکڑا
دا سولے پر لو
یو نا سب درازو شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمين لژوند د سرنسته دی
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينو ته بوتو ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو په چار صده کې د اتوار په ورځ د هشنغر د هغو مړو شوو شاعرانو او لیکوالانو په یاد کې به دستور شوه چې تر اوسه د خپلو لیکنو او شاعرۍ له وجې د نوي نسل لارښوونه کوي. په دغه غونډه کې د صوبې د بېلابېلو برخو نه علاوه په اسلام آباد کې میشتو پښتنو لیکوالانو او خبریالانو هم ګډون وکړ او د شاعرانو لکه ډاکټر محمد اعظم اعظم، اکرام الله ګران، قمر علي پتنګ او د ځینو نورو په خدماتو یې خبرې او بحثونه وکړل. د دغه ادبی غونډې حال د شبیر احمد جان نورو
چرسده کې د اتوار په ورځ د چرسد د تنکرس فورم او د هشنغر ادبی سنگر لخوا د هشنغر د هغې نامتو شاعرانو په یاد کې یو غونډه راجوړه کړې شوه. څوک چې د دې دنیا نه خوتلې دي خو له اوس یې هم د لیکلو او شاعرۍ مجموعه د نوې کول رهنمایي کوي چې پکې اروخات ډاکټر اعظم اعظم، اروخات اکرام الله ګران، عبدالکافی ادیب، قمر نړیوال او اروخات قمر علي پتنګ شامل وو. دغه دستوره کې برخه اخیستونکي د سرخار اسلام آباد نه راغلي. طیب الله خان وای
ادبی غونډې یا دستوري خو چې سمرم کیږي نو اکثر د دې ادبی خلکو په خپلو کوششونو باندې کیږي، مرسته خو چرته نشته دی. د دې لپاره دا نوې یو تنظیم مونږ جوړ کړ چې مونږ دا خپل اتلان وستایو او د دوی په باره کې مونږ هم دغسې پروګرام نو انشاءاللہ تر اوسه پورې چې سو هغه بهیر کو د دین رستو به انشاءاللہ کی دا خو اوس ته پنځو کسانو په باره کې شوې ده. زمونږ پاش نغر کې نور داسې ډیر مشران دي چې هغه ستایل غواړي، هغه یادول غواړي. نو انشاءاللہ زمونږ کوشش ته چې دا به مونږ بیا بیا اوس ته غونډې کوو.
نام تو شاعر او لیکوال سلیم راز وای
هغه ما شاعری په کار چې کم مقصدی ده چې کوم دې وطن دې اثر دې زمانه ضرورت دې نو پکاره چې موږ په دې ځان پوي کو چې نن زموږ مسائل سره موږ کم مصیبتونو سره مخامخ یو، کم بدبختو سره مخامخ یو، په ولس چې کوم دې په دې حالاتو کې فکری رهنمایي کو.
دغه پروګرام تابع کوونکی رتنظیم مشر مازم جان وای چې د پښتونخوا ولس شاعران، هنرمندان او لیکوالان د ډېر وخت راسي د خرابو حالاتو سره مخ دي او باید دوی اوس خپل نوی کول ته د خرات لونکي تمه ورکړي.
خبره داسې ده چې موږ د تیرو ډیر شو کالونو مسلسل د دې شاعر، د دې ادیب، د دې هنرمند د یو داسې بدمرغه ستونزې سره مخ یو چې موږ خود زمري په کومې کې سا اخلو. د موجوده وخت کې زه وایم چې موږ د خپل راتلونکي نسل ته حوصله هم ورکو، تربیت هم ورکو او چې کوم حقیقت دی هغه هم ورته بیان کړو.
د غونډې په اخره کې مشاعره هم وشوه چې پکې د دغې مړو شوو شاعرانو نظمونه هم وویل شو او غونډه کې موجود شاعرانو هم خپل کلامونه وړاندې کړل. چیر زیاتره موضوع پکې د پښتونخوا په خورا امن او سوکالی وا.
زه د مرګ نه نه یریږم، زه د منصور او د سقراط په اراده مین یم، زه د شبیر د کربلا په سجیده مین یم، زه خو فدا عبدالمالک یم، مرګ لغاړه ورکوم، د قاموالی د انقلاب چغه ایمان ګڼم، د مرګ نه ته ویریږا، زه خو مرګ ژوندون ګڼم.
شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے اوریدونکو د سوات روایتي خوراک ورجلې چې نور نمونه هم لري لوریجو او د تازه ساګونه جوړیږي او خلک یوازې خاص ملمنو ته پخوي چې ډېر خوخوي په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نورو
ورجلې چې زیاتره د سوات مخصوص ورجو بیګمو او تازه سبو څخه تیارول شي هغه ملمنو او رشتہدارو ته ورکول کیږي کوم چې ډېر زیات زړه نږدې وي دا خبرې ورجلې تیارونکې د سوات سلامپور 50 کلن مشر بختي امین کوي
درې سلور قسمه ساګر ټول کو ناغه مونږ په دې لور باندې مېده مېده کو چې دین او براونه شي او بیا ورجو ته دا ورواچو ډېر خپل توفته تیاریږي ورجو او خود خاص ملمنو دپاره هر چا دپاره نه دیتا ځینې خلک چې دینو کاڼې ورته هم سرکۍ ورچی ورته د هغې جدا خو خوند دي جدا د هغې خوراک کې ذائقه بدله راولي دا عام طور چې دي دا جدا ذائقه راولي خوجی خوګواله او صفت په درته زسو کوم چې صفت ته مړې دو نه دا
د ورجلو خوراک دعوت خپل مرګرو ته ورکون کې شوکت علي وای چې ورجلې ډیر خوندور خوراک دی او بیا چې خاص میلمانوي نو دوی ورته په خصوصي توګه دغه طعام تیاروي
مونږ نو مونږ همیشه چې داسې میلمانه راشي او مونږ سره ډیر مینې مونږ غول د ورجلې پخو او په ډیر تعداد یو پخکړی وي او سملګرو پکې وی چې را مونږ ته خوراک کم هم شو خو دا په دې په خوراک په ټایم کې خلک نه پويږي چیر ما سونه خوړي ځکه چې دا ډېر خیسته سیز دی او دا به په مینه خوړل کېږي
ورجلې خوړونکي او خوخونکي د سیمې باز تنان وای چې دا خوراک د سوات خصوصي خوراک دی خو بونیر او شنګله کې هم تیارولی شي او مقامی ولس ورته جدا جدا نمونه وای لکه چوکان ساګڼې یا غټې وریجې خو دوی ټول یې ډېر په مینه خوري
تمامو صاحب الله دی د منګورې سودن چایما ورجلې چې دی نه تاغه د موسم سره هم تعلق دی ورجې د دې چې کم صاحب استعمالي هغه په خپل راخي زیات تر خود روي هغه په موسم باندې لګ سپیشل پرلې چې کله شروع شي په هغه ټایم جاتی نور په کورو کې د وړو سره او د مستو او د سپیشلی ملای سره خوړل کېږي
نو موږ خو په خپل ځانیم دا تقریبا په دوه هفتو کې په خوځه کې د جمی او خپل خوراک ته ملمانه چې راشي هغه له هم په خو
ورجلې تیارونکو وایي چې دغه توام د هر قسمه ورجو څخه تیاری دی شي ولې د سواد بیګمو ورجو ورجلو ذائقه ډیره خوندوره وي او بیا چې ورسره سوچه غوړي شاودا ملای او ماستوي نو خوندې یو په دوه شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
اوریدونکو اوس هم د روانې خپرونې په پای کې سیتا قاسمی او شفیق مرید ترازو
Thank you.
وجود رنا وینما وجود رنا وینما
تورو کستا دم خزلا
شمہ